السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼې پرون خبر ورکړ چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاګارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزادانه تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یو ډله نیول شوي، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوي ادعا له مخې دې ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کاوه. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریو ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمېر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمېر دوه تنه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ستر صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روغتونونو مالی ملاتړ ځنډولای دی. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند د پوهنتونونو افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو څخه سر ټکوي.
مجموع کې سا کل یو اویا محصلین دو سکولرشیپونو ته کامیاب شوي تر ټاکلې نیټېونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشیپونه د لاسه ورکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې سکال انګورو ښه حاصل ورکړی، خو کروندګر د مارکیټونو د پراختیا غوښتنه کوي.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازي یا هند ته ځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوي مالی مرستې جزئیات ترکو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وای د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې ناروغانو شکایت کړی چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه لامل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغه د افغانستان لڅ باندې 15 روغتونونو سره د دارو درملو او نور مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپل لاري د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره لدی چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لری کولو لپاره خپل مشخص مرستې د افغانستان څخه باندې 15 روغتونونو سره رواني وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل دوی د امرستي لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چی د غمرست ورت محاله بی زکه د خلکو د فوری اړتیا او پر کول لپاره وی د سرسلی پاسلی هدف تاو چی چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسولیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې په پام چی د سرسلی نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده. د ټولو صحي خدماتو د مسولیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت واځي کړی دی. موږ به هم په بیل برخو کې لدې جملې د زندانونو د فزیکی توانمندي او بو اقتصادي خوندیتوب استراریخ برګون او نور برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکو.
د کندهار د روغتیا ریاست وایان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي رادیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه لڅباندی دریو میاشتو راځي د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغه څباندی 15 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بند کړی ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پیښې کړي چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سمه په وزن موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر مخکې د تار څخه خدمت کړي.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 53% ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څه له کبله چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره خپلې مرستې محدودې کړي، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپل اړخه د دې مرستو د تنظیم او رهبرۍ غوښتنه کوله. په دې ورځ ما همکار د چارو لشنون کې نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان کولای شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ
پوهیږو چې د بهرنیو د مرستې پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی ونه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع له لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرسته هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان میرمنو د لپاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې مونږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې خزي مراجعه کوي او دغه هم ورسخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ساس په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنی او بهرنی مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه داده چې او خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دین لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالی توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي د افغانانو په صحت باندې، اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولي غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري.
څه فکر کوم چې طالبان به دی فکر کوي چې کدوې محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځي کی دوی به په یو نحو دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ وځل ته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې. او د سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کی د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د بشری حقوقو او د سیاسي چارو شنن کې نظیفه حقپال وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هند او افغانستان کې د هندي په هنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. له دغو محصلینو څخه ځینو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي وایي د تحصیلي بورسونو د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي خو وایي هند ویزه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټري دورې بشپړ کړي وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي په انتونونو ته د داخلېدلو نیټه پای ته رسیږي او نش کولای چې خپل ویزه هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استاد امیر احمد احمدی وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو تلیکاستولی او لاغوی وخت چې پین کې د افغان محصلین ستونزه هواری کړی
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غختنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیو د شپک سوا او څو محصلین له لیس سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړی او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړی ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره پین کې سکالرشپ ترلاسه کړي خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نشکولای افغانستان ته ستون شي.
تای دو سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوه کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي سکالرشپونه چې پات افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ هندي ته پته مې خود اوسې پرې اړه هیڅ خبرتیا نه د خبره کړي.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونه تکمیل شوي تر ټاکلې نیټې ونه رسي، په دوی کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو پزړه پوری خبر. هند پر روان کال کې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري میاشت کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوارخیزي لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریز سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریز سیالۍ به د جنوري په 11مه په محلي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندور ښار کې، او وروستۍ به د جنوري په 18مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. په همدې لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې پروند د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالیم راسته اعلان وکړ. د برتانیا صدر اعظم د یو بل خبر لمخې د برتانیا صدر اعظم او د اوکرين ولسمشر پرون د اوکرين غلجاتو د لیکت د تضمین پر لار چارو خبرې وکړې. د هم په دې اړه نور تفصيل چې اسد الله لودین اوروي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکرين ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالیم راسته ورکړه چې یو اشاریه شپږ شپېته میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون ویان دی ویرل نووس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې په نوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یوه برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې لمخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالرو معادل کېږي ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلې دي لندن له انقره سره په نږدې همکاري هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلې برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسي د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسي د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسي حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدی ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیو بندرونه په نخښه کړې دي. کرملین تیرونه د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې و تمدید نکړه. د موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندې صادرېدو ته زمينه برابره کړې و. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي. دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیا پرې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو د هم په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته وتړل شي. د مقاله په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. وروسته ویل چې د طالبانو د حکومت دویان عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پریکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولای. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي بي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتنو ته اړتیا نو. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی وو چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همدارز ویلی وو چې د شذو د ورځو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د شذو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمینه کابل کې لسګونو سنگارګری پکښه راټولې سوې وي. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د اتحادیه د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12000 سنگارتونونو له بندیدو سره به تقریبا 18000 شذې دندې له لاسه ورکړي. ای اس پی ان سپورتیو پانی د افغانستان د شذنه فوټبالرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالیده پوپل چې د افغانستان د شذنه فوټبال ټیم کپتان او د افغانستان د شذنه فوټبال ټیم ای ډبلیو ټی یو څو غړي د جولای په 6مه نیټه د استرالیا د شذو د نړیوال جام د پرانیستي لوبي لیدو ته ورغلي وي. په مخاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي وي او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر شذنه ټیم راټولې شوي دي. خو په مقاله کې لیکل شوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلند ته ځیر دي د افغانستان شذنه فوټبال ټیم لنړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیر نه کړي. د مخالی په پای کې ولول چې د افغان شذنه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازي توپ کوي.
سموګه غاګله آزادې رادیو اوري. د کندهار انګور پخ شوی خو باغلرونکو او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. اوس مهال د کندهار انګور د زمکه لارې ډېر پاکستان او یو څه هند ته صادرېږي. د کندهار د کرنې د ریاست د معلوماتو لمخې سکل به د دې ولایت د انګورو له باغونو نه 210,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي موږ نه مخ ته لاړ شي.
عبدالحیا و تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغلون کې غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمينه برابر کړي.
شوشایستان ګور سوي دي موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واسطي به چې را سره وایستي نه دي موږ ارزای تاسو دوی هندستان ته تاسو هند ته تاسو مثال دوبۍ ته تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي نو موږ خو نه تاسو چې د دولت کومک نه مثال د دې مرستې نه موږ خو ځای په سر نو تاسو ته ولی چې د دې موږ سره کومک او نو بلای موږ ارزای تاسو ولی سو ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاش کا خو موږ اصلات یې سوې دی انګور موږ ډیر شه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غشتنه غواړو لورو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت دی د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبې وپلوري.
رور انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې ګران دی انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دی غون د ارزښت نه لري نه خرڅي شه د دولت سمو دا زور او خواهش دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي. د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته وي په کرا کرا د ملک ووزي نور ملکو ته ووزي اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډېر دي بل ملک ته ځینه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203000 ټنه حاصلات پور څخه تر لاسه سي. د دې خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سشکال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلوماتو لمخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل لمخې چې سشکال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی دی چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. لدی جملې شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ترسيږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټریلې ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزلو ورو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلو تقریبا برمی 200 متره یو نیم سل برمی شواک لاندې لا بیا هم بندل کچو کو په پیدا کې هغه وب خرسي د خوار غریب خلک ستا د نو وسنه لري چې دا وبرانی شو. بل د مخابراتي شرکت څخه مداهله چې مرته دي د خوجین خان او بنوي ته دی خدای راوړل سي ډیر ضرورت لري خو دي ضرورت لري دا خدای درته راوړل سي په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د ماسین ډېر پازاب دي او تاسو نن ډېر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري مخ کې بس د کوونکو لیدل درلودل ته بډوري ورته ورکول کېدله پس لګونو زده کوونکو وحتا شپر او وسواته سو بدول سوالي مسافر زده کوونکو متاس په نه بدرته وایم چې دغه زده کوونکو وس د سکون تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښ په یوازې سر پر کړی نو د خپل زمون له هندو ځایونو څخه راستلې دي دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هله لرما چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ته نو تاسو خمه هله هم دا چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د زده کوونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځانګړی لیلې جوړ سي ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو لږه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی لندن خبریدونکو خبرونه نیو عرب ډاٹ کام ویب پاڼه پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس تویلی چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلی و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلوماټ انډونیزیا ته د تللی پلاوی مشري کوله خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلی چې دا د کوم پلاوی سفر نه و ځکه د یو پلاوی سفر باید رسمیت ولري د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې د مرکز پرون پر خپټر پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان د تعلیم د بیان د ازادۍ او آزاد تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړي چې د افغان ښځو د حقوقو لپاره مبارزه ته دوام ورکړي پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته طالبانو د منځنۍ ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د دروازې د نجونو پر مخ بند کړي او ښځو ته په دفترونو کې د کار اجازه هم نه دا ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو لړل بللې چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبيعي آفتونو لکبل ډیر زیانمن شوی دي د پداسیل کې د چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د څلورويشتو ساعتونو پترڅ کې په نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان پنشیر ننګرهار کابل لوګر غزنی میدان ورداګو بامیان دایکندی اورزګان پکتیکا پکتیا خوست غور زابل هلمند کندهار او فراه کې د سختو ورښتونو تالند او برېښنا اټکل کړی د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لس ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مړو شمیر یو څلوېښت کسانو ته رسیدلی ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهبګان پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یو ډله نیول شوې ده خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی آژانس راپور ورکړی چې د شوې اداله مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوی قلمرو کې د بیت العدل په نوم له زیهونیستي مرکز سره اړیکې درلودل د اژانس شرا د اسرائیلي په ساحلي خر حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته د ایران استخباراتو نیول شوی کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایی مذهب ته تبلیغ کاوه او د اسپانیا ساحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه ښیي چې یوه پکې ښځه ده څلور کسان هم برس چې برسرن ټپین شوی او پروختون کې بستر شوی
نیما نړۍ
سره باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
جبری مهاجرت د چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه واقع ستونزمند د جبې ستونزې به یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري
دی وی افغان میرمنی خبری مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼستونکو سره مخ کړي ده
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري
سیما ستانځي چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سم ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجه لستونزو شکایت کوي د هه لاري مهم لټولي ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي یو مېرمن چې اوس په بهر کې وسیږي او نه غواړي چې نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د جبل ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسوګری وانده
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی څکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او زی واقعا ستونزمند ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري د دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی یو خانه خو ذهنی بوج وي بعد خاطرې او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهنی بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزې دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پويږي ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پويږي دا باندې څنګه وکړي او سره کوم د خپل ستونزې ته رسیدګي وکړي ماشومان څنګه خوانځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخته ده او کسان سره یو سی انګلیسی سره بلاتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوی وي بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته زر د مدغمولو په فکر کې سي ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کې ځان څنګه جبزده کې واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د درې سلور کال نه سي تر څو سره پورا په جيبه باندې دغه ملک په جيبه باندې سره حکم سي په ټول ستونزه باندې ځان خبر کې او پیږي څنګه حالا راوته ولتای څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم
چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړی ده، وظیفې پکې اجرا کړی دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دا ده چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې سلزینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو، د مونږ خویندې ورونه هوډ وکړي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې آسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هڅو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. لن موري سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په اکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده چې کله زه آلمان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و، مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته، افغانستان کې هوا ډیره ګرمه او زما د ماشوم هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هغه مونږ ته یو سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله، او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخه او خپل هدف ته ورسیږي. خدای هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېده او موږ ته هم دا یو نوی شی و. ملک څه سرګردانۍ بچانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي، داسې جنګ ځپل هیواد ناراضي ورته واقعا مثلا نوی دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم، مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلود، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې امدا اوس یا پلار دی یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو ذوق رسوي، دا د هغه ترک کول، د هغه پریښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخته ده چې کله ته له خپل هیواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحانه او روانه مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا د دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسی څه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خوشه به هر څوک باید په هر ژبه باندې چې څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلط کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو آلمان کې، چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده. ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم، دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي، مثلا یو راتلی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتلی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولای شي. کله چې زه راغلم مونږ ته څه مثلا روجایي به هم نخي وکړو، مثلا شد برستنې به هم نخي وکړو، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و، له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې، د هغه ته خپل دوستان ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګون کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي، هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغه هر څه تر لاسه کولای شي، هر څه پیدا کیږي. خپل سفر نه د خوند وښي، مثلا چې یو ځای ته ځین د هغه خپل تر نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کوم ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي، نو موري په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځو ته لکار څخه کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي،
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري.
بله،
د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړئ، یعنی خزه یې کاملا د جامعې نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ورسره، یعنی کاملا د افغاني خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغه سره ما به ډیر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کوي، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتک کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلاده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا، او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و، مګر هغه په صحنه کې و، هغه د اماغه صحنه نه وتلی وی، نو هغه ته ډیر مشکل و. نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کس ښکارېدل، خبرې نشو کولای، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لبخان الته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي، نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي، اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي، د هغه پر رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغه محیط دي، نو دا واضح خبره ده ده چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغله نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم، زه باید هدا قل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه وتل نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که د سترتوي تاسو د غمراستي چې لنیو درغلو مهاجرینو سره کوي، اله دې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمنې هلته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لاړ شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیاو سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جوا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانانو ګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفات زه باید د دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زری زده کړی دغه کارونه ستاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
صفانه والو کې هیڅ امرسته نه کاولو. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغه تازه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم امرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنتیر درس ورکوم، حتی غوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. په دا غینه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نه هات ولرم تر څو کولای شوم چې فاندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نه هات ثبت او رجستر شو. د هغه د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه شم کولای چې وړو کې فاندنګ واخلم انګلیسي سمفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکې فاندنګ ما ته راکړل شوی، په هغه باندې زه د سمفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوند دې ستاسو. تاسو
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 600. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزیره سر کوم مستون زداري اته زرت زره خلک
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه